همراهی کردید.
افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې موزنور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د افغان سولې په اړه په روسیا او ترکیه کې کیدونکو غونډې د سولې په برخه کې د سیمه ییز اجماع لپاره مهمې بولي. تر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسمت سروان د خبرونه اوروي.
نامعلومه وسلوالو د سهار په جلال آباد کې یو پولیس وباشه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د استرازینیکا واکسین او پرګونو کې د وینې د غوټه کېدو ترمز ارتباط نشته. او د روسیې پولیسو نشته 200 کسان چې اکثره سیاسي چیرې دي نیولې دي. د خبرنو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د پوز د مرکزی قومندانې له قومندان جنرال مکینزی سره د سولې پر پروسې خبري وکړه. د ارګل خبر پانی سره سم پرون مازیګر دواړو خواو د افغانستان د سولې د پروسې ترڅنګ د افغانستان د امنیتی وضعیت او د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په اړه هم خبري وکړه. په خبر پانی کې ویل شوی دواړو خواو د تاریخوالو پر زیاتېدو اندیشنه وشوده. د محبسونو د تنظیم اداره وایي چې رشپه د پلوچرخي محبس د و موش پشم بلاک د بندیانو ترمنځ په شخړه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او څلور نور ژوبل دي. د دې ادارې ویندوی فرهاد بایانی ازادي راډیو ته وویل
چې نفر شوم کې نسبتا جرأت شدیدتر داشتن.
د دوو ټپیانو حال شنو او د ډاکټرانو په سپارښتنه د درملنې لپاره د پولیسو روغتون ته وړل شوی دي. د وژل شوي کس او د شخړې د علت په اړه څه ونه ویل. د راپورونو له مخې دا نشته پرون ماښام وشوه او د پولیسو د مداخلې په نتیجه کې پایته ورسېده. نامعلومو وسلوالو نن په غزنی کې د استیناف محکمې یو کارکوونکی وواژه. د غزنی د والی ویندوی واحد الله جمعزاده د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
نن سهار د غزنی ولایت د دوامي اوځي اړوند د قلای قدم پر سیمه کې پیژاندو وسلوالو د غزنی ولایت د اسلام محکمې یو کمپیوټر کار چې قربانالی نمیدو پر شهادت رسولای ده.
د جمعزاده په وینا د استیناف محکمې دا مامور دندې تروانو چې بریټ پری وشو. تیره میاشت د محکمې یو بل کارکونکی هم د ته په ورته بریټ کې وشل شوی وو. ورنو ورسته ملګرو ملتو امنیت شورا په افغانستان کې د هدفي بریدونو پر زیاتېدا اندیښنه وشوده. د افغانستان حکومت وسلوال طالبان په دې ډول بریدونو کې په لاس لرلو تورنوي، خو طالبان د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه نه اخلي. نامعلومو وسلوالو نن سهار په جلال آباد کې یو پولیس وباشه او په خپله لسیمي وتښتېدل. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر پیښه تاییدوي او وایي چې دا برید سهار 8 بجې وشو او وژل شوی کس د برېښنا ریاست ساتونکی و. مشهور افغان سندرغاړي افسانه نوابي د اویا کلونو په عمر په جرمني کې وفات شو. افسانه په 1990 لمریز کال په کابل کې زیږېدلې وه او یوه له مخکښو ښځینه سندرغاړو څخه وه چې سلګونه سندرې په دري او پښتو ژبو ویلې دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د افسانې مړینه د موسیقۍ لپاره یوه ځایه بللې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن زیمبابوې ته په دوهمه ټیسټ لوبه کې ماتې ورکړه. په دې ټیسټ سیالۍ کې د افغانستان تکړه باولر راشد خان د سیال ټیم و لوبغاړي وسوځول. افغانستان په دوهمه پاڼۍ یا انینګس کې 108 منډو ته اړتیا لرله. رحمت شاه په دې لوبه کې 50 پوره کړه. د زیمبابوې لوبډلې په دوهمه پاڼۍ کې ټول ټال 208 منډې جوړې کړې. د دغه ټیم لپاره سین ویلیام 105 منډې جوړې کړې او تر پایه ونه سوځېد. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د استرازینیکا واکسین او پرګونو کې د وینې د غوټه کېدو ترمنځ ارتباط نشته. د ادارې له هیوادونو غوښتي چې د استرازینیکا واکسین تطبیق ته دوام ورکړي، ځکه چې د سکومه نشه نشته چې ثابت کړي د هغو کسانو پر غونو کې د وینې غوټه کېداله د واکسین سره تړاو لري چې په ورستیو ورځو کې خبرونه په څو اروپایي هیوادونو کې خپره شوي وو. تیرونه دنمارک او ناروې د کورونا وایرس پر ضد د استرازینیکا واکسیناسیون په موقتی ډول ودراوه. دنمارکي چارواکو د پنځشنبه په ورځ وویل د ځینو جدي جانبي عوارضو د لرلو کبلې د دغه واکسین د ورکولو بهیر درولای دی. راپورونه وایي چې په دنمارک یو تن وروسته لدې مرشوي چې دا واکسین وکړ. د دنمارک د روغتیا وزیر په یو ټویټ کې لیکلی چې په دې اړه وروستۍ پریکړه اوس ممکن نه ده او نورو څېړنو ته اړتیا ده. له دنمارک وروسته ناروې وویل چې د نویو کلینیکي نتیجو تر څرګندېدو پورې د استرازینیکا واکسین ورکړه دروي. سریلانکا پرون شنبه بورقمنه کړه او څه باندې زر مدرسې بندې کړې. د سریلانکا د عمومي امنیت وزیر سارات ویراسیکر په یو خبري غونډ کې وویل په کابینه کې پریکړه شوې چې د مسلمانو شتو د مخ پر پټولو بندیز ولګول شي. د سریلانکایي مسلمانو شتو په منځ کې بورقه یو نوې وارداتي شی او د سختري زونه شو بلله. په دې بندیز کې د سر پټول شامل نه دي. شغلي ویراسیکر وویل دا پریکړه ملي امنیت ته د خطرونو لکبل شوېره. وروسته لدی چې په 2019 میلادي کال د سریلانکا په هوټلونو او کلیساو کې بمی چاودنو تر 250 زیات کسان ووژل، دغه هیواد حکومت د لنډې مودې لپاره بورقمنه کړې و. د سریلانکا د عمومي امنیت وزیر وایي چې حکومت غواړي چې په سریلانکا کې تر زرو ډېری اسلامي مدرسې بندې کړي. د روسي پولیسو نشته د وسو کسان چې اکثره سیاسي چیرې دي نیولې دي. دا اقدام هغه مهال وشو چې پولیسو پرون په اسماعیل و هوټل چاپه ووهله. په دغه هوټل کې زینو سیاسي چیرو د روسي د سپتمبر د میاشتې د سیمه ایزو او پارلماني ټاکنو په اړه د بحث لپاره غونډه وربللې وه. په خبرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې پولیس د هوټل ودانۍ ته لننوتلو وروسته نیول شوي کسان په موټرو کې اچوي. د روسیې د کورونا چارو وزارت منلی چې شاوخوا 200 کسان نیول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دغه اقدام په خبرګون کې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی هیواد یې په روسیه کې خپلواکو ژغونو ته د سزا ورکولو د پای ته رسیدو غوښتنه کوي.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د افغان سولې په اړه په روسیه او ترکیه کې کیدونکو غونډې د سولې په برخه کې د سیمه ایز اجماع لپاره مهمه بولي.
د سیمې په کچه یو فعال ډیپلوماسي او د روابط او یووازي او د منافع پر بنیاد تعریف د سولې د پایداري او دوام پر سر اغیزمن دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دوړو غونډو کې د افغانستان د دولت د پلاوي د ټاکلو په اړه سلام مشورې روانې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو بیړنۍ وتل ناسمې پایلې درلودلی شي، خو افغان ځواکونه د دې ولتیا لري چې د خپل هیواد امنیت وساتي. په کونړ کې له 12 ټولګیو فارغیدونکو زده کوونکو او کورنیو شکایت کوي چې د خونځو ادارې له دوی په بیلابیلو نمونو په سلګونو افغاني غواړي چې دوی وسنه لري.
په مجموعي توګه د هر شاګرد څخه شپږ سو افغاني د مکتب اداري غوښتي دي.
بنجو ته ورته د موسیقي جاپاني الی پاړه به واوري چې په جنوبي ولایتونو کې ډیر مینوال لري.
یو جاپاني چې شخوندور جاپاني مل جوړو راځي او تا وخت وایي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په اروپا کې د کورونا ضد واکسینو په ستونزو نور هم ور زیاتې شوې. د استرازینیکا د واکسینو کمپنۍ هڅه کوي چې د واکسینو پر رسولو کې راغلی کمی پوره کړي. د انصاف په لټه کې د ازادي راډیو اونیز خبرونه هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې مهیروي. ازادي راډیو اورئ د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. کله چې د افغانستان حکومت د موسکو او استانبول په غونډه کې د ګډون پریکړه کړې خو لا یې د ګډون کوونکو پلاوی نوم لړ نه دی روښانه کړی. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي په دې اړه سلام مشورې روان دي او ورستۍ پریکړه نه ده شوې. د ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهی پرون ویل چې د ملي مصالحې د عالي شورا او د بهرنیو چارو وزارت په دې غونډه کې د ګډون کوونکو پلاوی د ټاکلو په اړه ګډ انکار کوي. په عین حال کې افغان مرکز پلاوی وایي دا غونډه د افغانستان د سولې د خبرو د ګړندې کېدو سره مرسته کولای شي. نور به د ازادي راډیو د خبريال په دې رپورت کې وورو.
په مسکو کې د افغانستان په اړه کې دونکو غونډه تا یوازې څلور ورځې پاتې دي. خو لا هم د افغان حکومت لخوا د غونډه کې د ګډون کوونکو پلاوی نوم لړ روښانه نه دی. خو د افغانستان حکومت د مسکو ترګي په غونډه کې د خپل ګډون کولو پریکړه اعلان کړې ده. د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب پرون د شنبه پر ورځ وویل د ملي مصالحې عالی شورا او د بهرنیو چارو وزارت په دې کار کوي چې څه ډول یو پلاوی د غونډو ته واستوي. هغه زیاته کړې وه کچیر د غونډه کې د طالبانو لخوا په قطر کې مشت سولې مرکچی پلاوی ګډون وکړي دوی به هم پر همدې انډول پلاوی ور واستوي. خود افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي رادیو ته وویل تر اوسه په دې اړه مشورې روان دي او لا اوسې پریکړه نه ده شوې. د ملي مصالحې عالی شورا هم په دې اړه د مشورو له دوام خبر ورکوي. په مسکو کې د افغانستان د سولې پاړه غونډه کې د امریکا، روسیې، چین او پاکستان ځانګړي استازي ګډون کوي او تر خوای افغان حکومت یو شمیر سیاسيونو او طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. لدې سره په خوا کې استانبول هم د اپریل میاشتې په لومړیو کې د افغانستان پاړه د یوې غونډې کوربه ده. په ترکیه کې د افغانستان پاړه غونډې ته د افغان حکومت، امریکا، روسیا، چین، هند، ایران او د پاکستان په ګډون طالبان هم بلل شوی دي. تازه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر لخپل ترکی سیال مولود چاوش اوغلو سره ټلیفوني خبرو کې هیله خوده لشي د استانبول غونډه د اوربند خوندې کول او د افغانانو د غوښتنې سره سم یو اساسي حل ته رسیدو پلور یو مثبت ګام وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره کې خبر پانه کې لیکلي د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر خغلی اتمر ته وویل د ترکیه غونډه به د دوهې بدیل نه بلکې د هغې بشپړون کې وي. په ورته وخت کې د افغانستان مرچی پلاوی هم وایي هیله لري چې دا غونډه به په قطر کې د سولې روانې خبرې ګړندۍ کړي. په دې اړه د سولې په چارو کې دولت وزارت ویاند ناجی انوري وایي د سیمه ییز اجماع پیاوړتیا د سولې خبرو د پرمختګ لپاره یو اغیزمن ګام دی.
د افغانستان د سولې په پروسه کې اجماع په هر کچه ډیر مهم دی، خو دا اجماع د هیواد نه بهر په سیمه ایزه کچه یو ډیر اغیزمن او موثر فاکتور دی چې کولای شي هم د سولې پروسه چټک کړي او هم د روان مذاکرات بهیر ته سرعت وبخشي.
د طالبان مو هم د مسکو او ترکیه غونډو کې د ګډون او تر خوای د سولې پر روانو خبرو کې د دې غونډو د اغیز پوښتنه وکړه خو ځواب یې رانه کړ. په مسکو کې د افغان سولې پاړه غونډه د افغانستان په سولې کې د روسي د خپلتیا او په افغانستان کې د خپل ګټو د ساتلو یو لړۍ بلل کیږي. خو په ترکیه کې د افغانستان د سولې پاړه د غونډې غوښتنه امریکا کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دې غونډې پرته له ملګرو ملتونو هم غوښتي چې په دې بهیر کې خپل ونډه زیاته کړي. امریکا دا کار د افغانستان د سولې خبرو د ګړندۍ کولو او یوې پایلې ته رسیدو لپاره اړین بللې ده.
د غرض د سولې روانو هڅو په ترڅ کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رهبرۍ یو کمیټې هم نن غونډه وکړه. د رهبرۍ د سولې د ملي مصالحې وبخي عالي شورا په دې اړه په یو خبر شوې خبر پانه کې ویل چې د غونډه د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله په مشرۍ د ملي مصالحې د عالي شورا د رهبرۍ کمیټې د غړو د ولسمشر د مرستیالانو، لوړ پوړو حکومتي چارواکو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکچي پلاوي د یو شمېر غړو په ګډون نن په سپیدار ماڼۍ کې ترسره شو. د خبر پانه لمخې په دې غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د وړاندې شوې د سولې طرحې او د افغان سولې په تړاو د سیمه ایزو او نړیوالو ناستو په تړاو په بشپړ ډول بحث وشو. د غونډې ګډونوالو هم په هیواد کې د سولې اهمیت او اړتیا ته په کتو په ټینګار سره وویل چې په هیواد کې د سولې ټینګښت په برخه کې له هر ګام څخه هر کله کوي. د سولې ټینګښت او بریا لپاره د افغانستان اسلامي جمهوریت محکم او ټینګه اراده لري. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د خبرې شوې خبر پانه مهمه برخه لدی مخې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزون له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلو چې د افغانستان دولت د امریکا لخوا د سولې وړاندې شوې طرحه به په دې شورا د رهبری کمیټې په غونډه کې وڅېړل شي او هر پریکړه چې دغه کمیټه کوي هغه به اجرایی بڼه لري. لبل خو د افغانستان د کورونو چارو وزیر مسعود اندربي وایي طالبانو سکهال دې د هیواد هیڅ سیمه تر کنټرول لاندې نه دروسته او لدی ورسته به هم دوی په دې کار بریالي نشي. خو نوموړي 13 ورځ لاسو شتت پرس خبري اژان سره په یوه ځانګړي مرکه کې وویل چې د بهرنیو ځواکونو بیړني وتل ناسمې پایلې درلودل شي. دا څرګندونه داسې مال کېږي چې په افغانستان کې اوس د ځینو سیاسيونو په باور د جګړې بڼه بدله شوې او وسله وال مخالفینو د مقناطیسي مایونونو پر ځای درنو چاودنو ته مخه کړې ده. نور جزئیات به د ازادي راډیو خبريال په دې رپورت کې واورو.
په افغانستان کې د جګړې باندې بدلیدو په اړه اندېښنې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابي تیر ورځ له اسوشیټ پریس خبری آژانس سره په مرکه کې هغه اندېښنو ته په ځواب کې چي د جګړې باندې بدل شوی ویلي طالبانو په سکت 1399 هجری کال کې د افغانستان هیڅ وسیم تر ولکې لاندې نه راوستي. هغه وایي د کارته په راتلونکي کې هم اجازه ور نه کړی.
موږ فکر کوو چې افغان ځواکونو سږ کال دا ثابته کړه چې طالبان ترې سیمې نشي نیولی. موږ به د هغوی پر وړاندې چې له قانون نه سرغړونه کوي ورزو او دا زموږ دنده او مسؤلیت دی. هغوی چې د سیمه ییزې حکومتوالۍ پر وړاندې خنډ دي زموږ ټول تمرکز بدایوي او دی چې دغه وضعیت نور ختم شي.
خو ښاغلی اندرابي ویلي د بهرنیو ځواکونو وطن له افغانستان څخه هغه هم په بیړني حالت کې ناسمې پایلې درلودای شي. له دې سره هم مهاله په افغانستان کې د جګړې د بڼې بدلېدو په اړه اندېښنې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. د پسرلي په راتګ سره اوس اندېښنې دا دي چې وسلوالو مخالفینو په افغانستان کې د جګړې بڼې ته بدلون ورکړی. په تېر یوه اونۍ کې په کابل او نورو لویو ښارونو کې د مقناطیسي ماینونو چاودنې کمې خو موټر بم بریدونه او درنې چاودنې ترسره شوي چې په هرات او میدان وردګو ولایت کې چاودنې دوه بیلګې دي. د افغانستان د کورنیو او چارو وزارت هم مني چې طالبانو د جګړې بڼه بدله کړې ده. د چارو شونون کې داود مایار بیا وی رامسته شوی حالت کې د جګړې ښکېلې خواوې د امتیاز اخیستنې په لټه کې دي.
کچیر د افغانستان د مسلې د پاره صرف دول پړیا دوه طرفونه په نظر کې ونیسو چې هغه به حکومت او طالبان وي، حال نو هر څوک د خپل امکانات یا کوم قدرت چې لري دغه مطابق دلته امتیاز اخلي. یعنی چې کله د مذاکرات په میز باندې کینی هر څوک خپل توان میدان کچی دغه مطابق امتیاز اخلي. هر څونه چې دوی امکانات ډیر ولري دغه مطابق دوی امتیاز اخلي. نو د طالبانو دغه کوم قدرت چې ده د په کوم شکل ظاهر کیږي واضح خبره ده چې ده په نظامی شکل. یعنی
د ښاغلی معیار په خبره کې د جګړې بڼه بدلی یا نه خود ملکی کسانو وژنه باید ودرول شي، خو طالبان بیا د اداوی ردوی او وایي چې د ملکی کسانو وژنه په نخښه کول د دوی کار نه دی. د دې ډلې وایي زبی الله مجاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي د جګړې د بڼې بدلیدل په دوحه کې له خبرو سره تړاو لري. هغه وایي که په دوحه کې د سولې خبرې له بنبس سره مخ کیږي طالبانو ته پوځي لا رشته، خو په خبرې لومړیتوب خبرې دي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د هرات ښار 14 امنیتي حوزې ته څیرمه موټر بم چاودنه کې 8 کس ووژل شول او شاوخوا 15 نور ټپیان شول چې په قربانیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل وي، خو طالبانو په دې برید کې خپل لاس لرل رد کړي.
په افغانستان کې د دیموکراسي سلکلن مزل
د دیموکراسي تپی باغ وخت کې هم دلوده
د څو نسلونو ورکس غم
الکانو د داکس د سپیکر سر باندې تکواله ټکوله
پرمختګ او پرشاتګ.
یعنی امان الله خان یو قوي پوز نه درلود.
د دیموکراسي پړاونه پیړې ته د شاګور په لړۍ کې له ازادي رادیو
څو ورځې وروسته نه یوازې دا چې په افغانستان کې نوې هجري لمریز کال پیلېږي، بلکې 15مه هجري لمریزه پیړۍ هم پیلېږي. په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سلکلن مزل ته مو په ډیرو تفصیلي راپورونو کې انکتنه کړې. له 14م کال د پیلېدو سره د ازادي راډیو دغه لړۍ پیل شوې ده، تر هغه ورځې پورې چې په افغانستان کې نوې کال پیلېږي او له هغه وروسته دا لړۍ مهیروي. او وسم زو کونل ته په کونل کې له 12 ټولګي فارغیدونکو زده کوونکو کورنۍ شکایت کوي چې به لا بیل نمونه لکه د غونډو جوړول او نور مراسم په نوم تری د خونځو ادارې په سلګونو افغاني غوړي چې ډیر زده کوونکو او کورنۍ وس ان لري. نور به د ازادي رادیو د سیمه ایز خبريال په دې رپورت کې وورو.
د مانوګي ول سوالي د ننګلام لیسی څخه یو فارغیدونکو راته وویل کله چې د 12م ټولګي څخه د فراغت لړۍ پیل شوه په یو او بل پلمتري پیسې غوښتل شوې دي. دا زده کوونکې چې نه غواړي نومي واخلو وایي خای یو شمیر زده کوونکې وسول لري، خو دا به وزله وطن دی او ګڼ نور زده کوونکې د دومره پیسو د ورکړي وس نه لري.
زموږ د مکتب اداري د هر هغه شاګرد څخه چې د 12م ټولګي څخه فارغيږي غونډې د پاره څخه 350 افغاني غوښتي دي، همدارنګ د پرچو د پاره څخه 100 افغاني غوښتي دي او د کانکور کم سبتنام فرمي چې دغه د پاره هم څخه پیسې غوښتي دي، چې په مجموعي توګه د هر شاګرد څخه شپږ سو افغانۍ د مکتب اداري غوښتې دي.
د مرکز اسداباد اوسیدونکو خان محمد چی زوی له دولسم ټولګي څخه فارغېږي وایي زیاتې داسې کورنۍ شته چې اقتصادي حالات یې کمزورې دي، خپلې اړتیاوې هېرې کړي او بچي په ښوونځیو کې داخل کړي، خو که د لیسو ادارې ترې په بیلابیلو نومونو د پیسو غوښتلو ته دوام ورکړي نو له ډېرو به درس ویل پاتې شي.
یو د کانکور د سرتنام دپاره تر روپۍ غوښتل کېږي، د اطلاعنامې په نامه تر روپۍ غوښتل کېږي، د غونډو دپاره داسې غریب خلک شته چې د هغې بالکل هیڅ وس نه کېږي چې دغه روپۍ ورکړي. د اکثره خلکو نه د دغې وجه نه تعلیم پاتې دی چې کوم عالمان یې کو نور خلک یې باید په دغه کارونو کې اسانی راولي چې د آینده د خلک د تعلیم نه بې برخې پاتې نه شي.
د هغه په خبره چې د ورځې هم دومره پیدا کوي چې له پرې کورنۍ ته خوراکي توکي واخلي. یوازې نارینه زده کوونکي او د هغوی کورنۍ د لیسو له ادارو شکایت نه کوي، بلکې د خزینه ښوونځیو د زده کوونکو کورنۍ هم ورته ګیلي لري. شریفه مومند د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکي د وایي د یتیمې وریرې سرپرستی ور په غاړه ده. په ښوونځي کې یتیم غریب او بډایه نه دی معلوم، بس له هر یوې زده کوونکي پیسې غوښتل کېږي.
دغه سرپرستی زه په سم لرم، پلان نه لري، پلان یو پات شو لري د ټانکو د پاره چې سپتمبر کوم ته چې تخلي د نتا چې جوړي کوم ته چې تخلي امتحان چې ام ته چې تخلي چې غونډه نشي اصل چې کوي او مکتب په ټانکو باندې زما د ورې په شمو ټول نه کوي چې تخلي کو څو غریب او کومالدار کو څو ګو مو چا مو کول دي کو څو چې غواړي دې څه کې نه دي خو فقط پیسې راو او پیسې داخل کو چې پیسې نه بیا تاسو نه مرې ته درکو.
په کونړ کې د پوهنې ریاست مسولین بیا وایي د لیسو او خونځو او هیڅ مسول او اونکه حق نه لري چې لکم زده کوونکې څخه په یو او بل نوم پیسې راټولې کړي، او په دولتي خونځو کې زده کوونکو ته تعلیمي اسانتیاوي برابرول د حکومت مسؤلیت ته. د پوهن ریاست تدریسی مرستیل عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل
که په خپل منځونو کې دوی سره کینی او د لارې غوړه کوي چې موږ پیسې راټولې کوو او عمومي او خیرات به وکړو او یا د شیرنۍ په نامه باندې دوی کوم کار تر سره کوي، دا به د شاګردانو خپل د خوشحالۍ او ایزار به خو لیکن زموږ ادارې په کې داخل نه دي. دا اوس دا موضوع مطرح شو، مخه به موږ نیسو. خپل اجرایه مدیر صاحب ته ویلي چې تاسو مکتوبونه متحد المال صادر کړئ چې دې په کلکه مخه ونیسئ.
کونړ کې له لیسو یو شمیر فارغېدونکي کسان په داسې حال کې د لیسو له مسؤلینو شکایت کوي چې په یاد ولایت کې ټولې 98 لیسې موجودې دي، چې سږ کال به د 1522 نجونو په ګډون ترې 3302 زده کوونکي فارغ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه صافه وازی اوریدل شي. او اوس به هم د کابل د نن ورځې چاپی خبرونه ته انکتنه وکړو.
مسیر ورسپانی په سرمقاله کې ټینګار کړی چې د سولې فرصتونه باید ضایع نشي. وړاندې راغلی د امریکا نوې حکومت خې دې پایلې تر رسیدلې وی چې د دوهې اوسنۍ بهیر ناکام دی او د بدیلو لارو فکر وکړي، چې له همدې عملی د افغانستان د سولې په مسله کې ملګری ملتونه هم ورخکیل کړل او تر څنګ د سیمې له هیوادونو هم غوښتي چې د افغانستان د جګړې په ختمولو کې هڅه وکړي. ورسپانی لیکلي امریکایي ډیپلوماټان پر دې کار کوي چې له ملګرو ملتونو سره په ګډه په استانبول کې د افغان حکومت او مانو ترمنز کټ کانفرنس جوړ کړي، او دلته بیا افغان سیاسیون او بیلابیلو بحثونو ګرم دي او حکومت تازه د استانبول او مسکو په غونډو کې د ګډون لپاره تیاری خودلی. د لیکوال په وینا د یو خهل لار ده چې د اساسي قانون اوسنی یا راتلونکي حکومت او روان کړکیچ پاړه د نظر اختلافونه د نړیوالو په منځګړیتوب د افغانانو ترمنز حل شي، خو د افغان چارواکو په ګډون ځینې سیاسیون په دې فکر کې دي چې دا به د بن کانفرنس په څیر یو بل ناکام کانفرنس وي. د دې ټولو هیلو او دښنو په مینس کې ورسپانی ټینګار کړی چې د افغانستان په سیاسي بهیرونو کې فعالو شخصیتونو، ګوندونو او ټولو ته هم پکار ده چې د اصل دي فردي ګټې نه پالي، بلکې د افغانستان لپاره د رمسته شوی فرصت مهم و بولي او د ټول هیواد او افغان ولس د ګټو لپاره دي لنډېوالو سره په ګډه د افغان جګړې د پای ته رسولو او یو پیوړی او پرمختللی افغانستان لپاره کار وکړي. اطلاعات روز ورسپانی هم د سولې په مسلې لیکنه کړې او پوښتنه مطرح کړې چې آیا امریکا رښتینی سناریو لاس کې نیولې. وړاندې راغلي چې د ټول ټولګډونه حکومت طرح او په ورته محل ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکینګ د خبرداري لیک په تیرو اونیو کې د افغان سولې لړۍ سخت تر اغیز لاندې راوستي. د لیکوال په وینا دا مسله په سیمه کې هم د افغان سولې لړۍ په خوځښت رامنځته کړی او روسیې هم افغان حکومت سیاسي مشران او د طالبانو ډلې مشران دعوت کړي چې د مسکو ناستې ته ورشي. ورځپاڼې په وینا امریکایان د سولې خپل منځي خبرو لوګ دیدو او بې پایلې کېدو ناخوښه او ناهیلي شول، نو ځکه د نړیوالو په منځګړیتوب د استنبول کانفرنس جوړېدو هڅه کوي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د هرات وروستۍ موټر بم چاودنې په اړه لیکنه کړې چې پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. وړاندې راغلی دا برید په داسې حال کې کېږي چې نن د کب څلېرویشتمه په هرات کې د ولسي پاسون نمانځنه کېږي چې په دغه پاسون کې په 1950 لمریز کال کې د کب په څلېرویشتمه د پخواني شوروي لاسپوسي حکومت پر ضد لومړنی ولسي پاسون و چې پکې څلېرویشت زره افغانان ووژل شول. د لیکوال په وینا دا په داسې حال کې ده چې مسکو غواړي د افغانستان د سولې او پخلاینې په پلمه یوه غونډه راوبولي چې د سیمې استازي به هم پکې ګډون وکړي.
په امریکا کې یو نوی اپ جوړ شوی چې په چټکه وده کوي، خو نن سبا د ډیرو خلکو په خوله کې دی. د دې نوې ټولنیزې شبکې د کار د څرنګوالي او له موجودو خواله رسنیو سره د هغه توپیر څه دی؟ عصمت سروانی په دې راپور کې اوروي.
په امریکا کې یو نوی ټولنیز یا خواله رسنۍ په چټکه د خبرېدو په حال کې ده. په دې رسنۍ کې د فیسبوک، ټویټر او ځینو نورو په شان لیکل نه کیږي، بلکې یوازې د کاروونکو ژغونه یو بل ته رسول کیږي. د ټولنیزه شبکه د امریکا په سان فرانسیسکو کې نه تنو په ګډه جوړه کړې او کلب هاوس نومیږي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې کلب هاوس اپ یوازې په آیفون کې کار کوي او له دې سره سره په څه کم یو کال کې ارزښت تر یو میلیارد ډالر اوښته دی. کلب هاوس چې درې میاشتې په خو یعنی په دسمبر میاشت کې شپږ لکه کاروونکي یا غړي لرل، اوس اووه میلیونه ورڅخه کار اخلي. لکه څنګه چې وویل شول، کلب هاوس یوازې د ژغ له لارې د کاروونکو ترمنځ ارتباط ټینګوي او هیڅ راز متن په کې لیکل کېدای نه شي، البته یوازې له پروفایل برخې پرته. کسم کلب هاوس د حقوق کسانو لپاره چې لیک لوست نه شي کولای یا د ټایپ کولو حوصله نه لري شته، خو ځینې کسان وایي چې کلب هاوس به له هغو کسانو چې د نورو ټولنیزو شبکو له برکت لیک لوست ښه شوی زده کړی لیک لوست به هیر کړي. د کلب هاوس یو بل نیمګړتیا دا ده چې هر کاروونکی محدود شمېر ملګري لرلی شي، خو مؤسسان وایي چې په تدریج به په دې شبکه کې بدلونونه راوړي. په دې شبکه کې هر څوک ځان ته خپل روم یا خونه جوړولای او نور کسان د خبرو لپاره وربللی شي. په کلب هاوس کې دا کافی نه ده چې اپلیکیشن په خپل آیفون کې ډاونلوډ کړي او اکاونټ جوړ کړي، بلکې د دې کلب یو بل غړی باید تاسو وروبولي. کله چې تاسو غړي شوي، د خپل خوښي موضوع یا ټاپک لکه ټکنالوژي، کتابونه، سوداګري، کاروبار یا روغتیا به غوړه کوي. هر څومره ډیر معلومات چې اپ ته ورکوي، په همغه اندازه د خبرو اترو د خونو سپارښتنه درته کیږي. د خبرو خونه د کانفرنس په شان وي چې ځینې خلک پکې ژغیږي او اکثره ورته غواړي. کله چې خبرې پای ته ورسیږي، خونه هم بندي شي.
ستاسو لا پیغامونو
مرويت اخلاقیم د هلمن ولایت مسافر واسه سولمه. زموږ یو همداستونز د ناوی پر برابر ده چې د ډیر هدا پرې لارې باندې د ملکانو، نو تر ډیر هدا پرې زموږ د ناوی کسان به یاد چې د ډیر ګونو څو سره مخامخ کې خصوصا اوله مل دوار څه دای د پولیسي وګړي په هیڅ پښتنه لرو چې دا غلای د ملکان پر مخ به اخلاص کړي چې په لارې سره د جوړه خلک مریضان لري د ډیر ګونو څو سره مخامخ کېږي. په هلمن هم دغه وکیل صاحبانو دغه یولار اور ته یو ځاګړی جوړه غوښته پیغام د منیم نشر کې وسلام احترام.
السلام علیکم یو تن معلوم د کونړ ولایت نه خبرې کوم زما پیغام د کونړ ولایت والي سره ده د 1999 کال د مادولینو معاشات چي دا تقریبا د حمل شروع دي ور په حمل کې معاشور کوم حمل نه تر تر دې پورې چې اسات سمبوله کې ماشونه ور کړې نیم ماشونه ور کړل تقریبا د 300 ضرور کسان د مادولینو د لیست نه لري شي دي چې کندلارې په دې خاطر د ما پیغام والي سره تور سوي پزیمن کې اتحادیم جوړ شوی دی اتحادیم جوړ شوی د خواغه د امریت باندې کار کوي هر ولایت کې چې اتحادی جوړیږي هغه امریت نه حق واري خدای د وختلو ظرفیت نه لري وسته
زه حاجی شیرحسن د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نن تاسو سره په تماس کې یم زمونږ دا چې غازی آباد ډېر زیاتې اوبه لري مګر زموږ کې شړې پرتې دي وعدې یې نشته دی نهرونه پکې نشته دی او دولت تر اوسه پورې یو میکر واده نه ده جوړه کړې خلک ترې ګټه واخلي ټولې للمې ځمکې دي او اوبه پران له بهېږي سیند ته بهېږي نو تاسو نه مې دا هیله ده چې دا زمونږ آواز لوړ کړو چې هر وخت ته ورسوي چې دا زمونږ مشکل حل او فصل کې دا به مو ډېره مهرباني السلام په احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو او وړاندې په یو راپور کې به بینجو ته ورته د موسیقي دی وی الی پاړه چې په جاپانی هم مشهور ده او ورچ په جنوبی ولایتونو کې ډیر مینوال لري